احمد شبریم د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم. نن د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د مشرانو غونډه ده او د دې په درشل کې طالبانو له نړیوالو غوښتي چې بشري مرستې له افغانانو سره وکړي. نړیوال طالبان په رسمیت نه پیژني. په دې اړه تر اتمی بجو وروسته پر دې مسلې بحث لرو چې علت یې څه دی.
د طالبانو کابینه کې ډېر غړي د سازمان ملل متحد او نور سازمانونو په چور لست کې شامل دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په کونړ کې د طالبانو له واکمنۍ سره د کبانو ښکار خلک اندېښمن کړي.
هغه شیان چې د مایانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي لکه بمونه د جنریټر د برېښنا د شارټ په واسطه باندې دغه مایان خلک نیسي.
او راشد خان خپل سلامه وکټ واخیسته. تر هر څه مخکې خبرونه. ټاکل شوی چې د جیشل په غونډه کې پر افغانستان خبري وشي. ماسکاو او دوشنبه د افغانستان په برخه کې د ګډ همغږي د ریسمنه سره وکړه او اسلام آباد تحریک لبیک پاکستان ډلې ته خبرداري ورکړه. د خبرونو تفصیل په پام کې ده چې د شلو سترو صنعتي هیوادونو په دوه ورځني سرمشیزه کې د افغانستان د مسلې په اړه بحث وشي. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ایټالیا پلازمېنې روم ته رسېدلی په افغانستان کې به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د راغلي وضعیت په اړه له اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي. د جیشل د سرمشیزې په درشل کې د ښځو د سیاسي مشرانو شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د نړۍ شل پیاوړي هیوادونه باید په افغانستان کې د ښځینه فعالانو او سیاستوالو خوندیتوب او امنیت یقیني کړي. په بیان کې راغلی دي چې د افغانستان ښځینه سیاستوالې نه یوازې له صحنې ایستل شوي بلکې له ګواښ او تشدد سره مخامخ دي. ټاکل شوی چې د جیشل سرمشیزه نن او سبا د ایټالیا په پلازمینه روم کې جوړه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل تاجکستاني سیال سراج الدین مهر الدین سره د افغانستان په برخه کې د همغږۍ پر پیاوړي کېدو توافق وکړ. د راپورونو له مخې د دواړو ډیپلوماتانو پرون د ټلیفوني خبرو پر مهال دا سلا وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د خپرې شوې اعلامیې له مخې لاوروف او مهر الدین ویلي چې د افغانستان په اړه د ماسکاو او ځینو نورو غونډو پریکړې باید په همغږۍ سره عملي شي. لاسرز مخکې د ماسکاو په غونډه کې روسیې وویل که طالبان د نړیوالو لخوا د خپل حکومت په رسمیت پیژندل غواړي نو بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې باید د نړیوالو غوښتنو ته غاړه کیږدي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلو وریز کرکټ په نړیوال جام کې خپل دوهمه لوبه د 5 وکټو په توپیر پاکستان ته وبایلله. افغانستان لومړی بیټنګ غوره کړ. په شلو ورونو کې 128 منډې وکړې او سیالي لوبډلې ته د 128 منډو هدف وټاکه. د پاکستان لوبډله په 19 ورونو کې د هدف ته ورسېده. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون وویل که تحریک لبیک پاکستان ممنوع ګوند د حکومت پر ضد ناوړه تبلیغ بند نه کړي و به ځپل شي. د دې ګوند زرګونه پلویان پر یوې مهمې لویې لارې د اسلام آباد پر لور د لاریون په حال کې دي او ګواښ یې کړی که د دې ګوند مشر صاد رضوي له بنده خوشې نه شي نو د پلازمینې لارې به بندې کړي. معترضان همداراز غواړي چې په فرانسه کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور د خپراوي په خاطر په پاکستان کې د فرانسې سفیر له دې هېواده وایستل شي. صدر اعظم عمران خان پرون د ملي امنیت کمیټې سره د کتنې پر مهال وویل چې هیڅ ډلې ته به اجازه ورنکړل شي چې د عوامو ورځني ژوند ته خنډ جوړ کړي او یا د زور د لارې دولت وننګوي. د تیرې اونۍ په ترڅ کې د لاریونوالو او پولیسو په اخو ډب کې لږ تر لږه و پولیس او یو شمېر معترضان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون ته ویلي دي چې واشنگتن د هغې معاملې په برخه کې چې له وجې فرانسې د 2 میلیارد ډالرو ګټه له لاسه ورکړه بې تجربې ګام پورته کړ. بایدن د امریکا، بریتانیا او استرالیا له هغې موافقې وروسته چې په نتیجه کې د 24 میلیارد ډالر په ارزښت د پاریس او کانبیرا ترمنځ د اوبتلونو د پیرولو معامله فسخه شوه له ماکرون سره په خپله لومړۍ کتنه کې پرون د اکتوبر په 9 د څرګندونې وکړې. د دې معاملې پر سر د فرانسې او امریکا ترمنځ ډیپلوماتیکه لانجه راخله. بایدن وویل چې فرانسه د امریکا لپاره خورا مهم هیواد دی.
فکر کوم څه چې پېښ شول که یې انګلیسي اصطلاح وکاروم نو یو خام کار و. دا کار په ډېر دقت سره ونه شو، بلکې تصور دا و چې ځینې کارونه به کېږي خو هغه بیا ونه شول. غواړم په ډاګه ووایم چې فرانسه زموږ یو ډېر ډېر با ارزښته شریک دی.
د فرانسې ولسمشر په ځواب کې وویل مهمه دا ده چې راتلونکي ته وګورو. په روسیه کې په تېره سپتمبر میاشت کې له 44,000 زیات کسان د کووېډ 19 او له دې ناروغۍ سره د اړوندو نورو عواملو له کبله مړه شوي دي. د روسیې د احصایې ادارې روسټات پرون دا اعلان وکړ. له دې سره د کورونا وبا له پیله په روسیه کې د کووېډ 19 له کبله د مړینو شمیر شاوخوا 422,000 کسانو ته ورسید، چې دا په اروپا کې د دې ناروغۍ له کبله د مړینو تر ټولو لوړه شمېره شي. د روسیې د حکومت د کورونا ضد ادارې پرون له دې مخکې د کورونا وبا له کبله د ټولو تلفاتو شمیر 2,6,220 او د سپتمبر میاشتې د تلفاتو شمیر 4,01 تنه ښودلی و. د حکومت منتقدان تور لګوي چې روسي چارواکي د کورونا وبا له کبله د مړینو شمیر ته لږ اهمیت ورکوي. خبرونه وو دا او ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو یو جک پوره چارواکی له افغانستان سره د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي هیوادونو یا جیشل په آنلاین سرمشیزه کې د شویو بشري ژمنو د عملي کېدو غوښتنه کړې ده. سوهیل شاهین دا غوښتنه په داسې وخت کې یاده کړې ده چې نن په ایټالیا کې د جیشل هیوادونو نوې سرمشیزه پیلېږي او په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د کورونا وبا تر خپرېدو راوروسته د جیشل اکثریت مشران د لومړي ځل لپاره حضوري ګډون کوي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو لخوا نومول شوي سهیل شاهین ویلي چې ژمی را روان دی او بیړنۍ اړتیا لیدل کیږي چې نړیواله ټولنه د 1,000,000,000 مرستې د سپارلو هغه ژمنه ژر تر ژره عملي کړي چې له بېوزلو او بېوسې خلکو او کورنیو بې ځایه شویو سره یې د افغانستان په اړه د جیشل په آنلاین سرمشریزه کې کړې وه. ښاغلي شاهین پرون د لړم په 10 پر ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د فعالو خیریه ټولنو او نورو غیر حکومتي مؤسسو له لارې په دې برخه کې پوره همکاري ته چمتو دی. شاهین زیاتوي چې دا بشري مرستې به په افغانستان کې د کډوالۍ، قحطۍ او بشري بحران د مخنیوي په چاره کې د دواړو خواوو روان ګډ دوه اړخیز مسؤلیت پای ته ونه رسوي. شاهین پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د هغو پرمختیایي پروژو د تطبیق په برخه کې چې نړیوالو په 2000 کال کې د جنیف په کنفرانس کې له دې هیواد سره کړې وې عملی اقدام وکړي. طالب چارواکي د څرګندونې داسې مهال کوي چې پرون جمعه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا وویل افغانستان په ډېرې چټکۍ سره د نړۍ پر یو بحران ځپلي هیواد د بدلېدو په حال کې دی. د اوچا مشرې وویل چې دا مهال 3,000,000 افغان ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د راتلونکي ژمي په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې میلیونونه افغانان به له لوږې سره مخامخ شي. ښاغلی شاهین د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو پر غوښتنه هم یو ځل بیا ټینګار کړی او لیکلی دی له نړیوالې ټولنې غواړو چې د افغانستان د خلکو د نږدې 10,000,000,000 شتمنۍ په ازادولو کې زموږ مرسته وکړي. د شاهین له څرګندونو مخکې پرون د افغانستان د مالیې وزارت ویاند هم وویل چې دا پیسې د افغانستان د خلکو دي. احمد ولی حقمل له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې د افغانستان د پیسو کنګل کول غیر اخلاقي عمل او له ټولو نړیوالو قوانینو او ارزښتونو سرغړونه ده. وروسته له دې چې طالبانو د زمري په 24 نیټه پر کابل ولکه ټینګه کړه، متحدو ایالتونو د افغانستان نږدې 9,000,000,000 پیسې کنګل کړي. د امریکا د خزانې وزارت د تلې په 20 وویل دا پیسې به تر هغه وخته کنګل وي چې طالبان بشری حقونو په تیره د ښځو حقونو ته څرنګه چې له امریکا سره د 2000 کال د فبروري میاشتې په موافقه کې ژمنه کړې وه درناوی ونه کړي. د خزانې وزارت مرستیال د سنا د بانکي چارو کمیټې ته وویل پر طالبانو بندیزونه باید دوام وکړي، خو په عین حال کې له افغانستان سره د بشري مرستو لارې چارې هم ولټول شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، سهیل شاهین ویلي چې د طالبانو حکومت چمتو دی له غیر حکومتي ټولنو او نورو خیریه مؤسسو سره اړیکو اړو خلکو ته د مرستو په رسولو کې مرسته وکړي. لدی مخکې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان د افغانستان د سکم لس میلیارد ډالره کنګل شویو پیسو د خوش کېدو غوښتنه کړې ده. که چېرته د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل شوی وی، نو دا ډول ستونزې به شایي نه رامنځته کېدې. طالبانو په دې برخه کې هڅې هم پیل کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی د پنجشنبې په ماښام د قطر په پلازمینه دوحه کې د څوارلس هیوادونو له سفیرانو او ځانګړو استازو سره وکتل. د طالبانو د سرچینو په وینا ښاغلي متقی د دې لیدنې کتنې پر مهال ټینګار وکړ چې د دوی حکومت یې نړیوال په رسمیت پیژني. نړیوال ولې دا حکومت په رسمیت نه پیژني؟ په دې اړه تر اتنیمو بجو وروسته د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې بحث اورېدلی شي. له یوې خبرتیا وروسته نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان قضایي سیستم او له افغانانو سره د بشري مرستو په اړه لیکنو ته کتنه پکې شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
فارن پالیسی خبرونه په خپل تازه غنه کې لیکلي دي چې طالبانو له افغانانو سره د عدالت ژمنه کړې، خو د دوی قضایي سیستم له خالیګاهو ډک دی. د خبرونه په باور د طالبانو له پخواني رژیم شل کاله راوروسته او د جمهوری نظام له سقوط نږدې دوی نیم میاشتې راوروسته لا هم افغانان یو شفاف عدلي قضایي سیستم ته اړتیا لري. د افغانستان په مخکنی حکومت کې ظاهرا شریعت نافذ و، خو هغه قضایي سیستم ستونزې لرلې. لګښتې زیات او فساد پکې روان و. د فارن پالیسی د لیکنې په باور په تیرو شلو کلونو کې هم د افغانستان په کلیو بانډو کې او حتی په ځینو ښارونو کې عام خلک د فساد له امله او د اوږدو عدلي پروسو له کبله د طالبانو محکمو ته ورتلل، ځکه چې دوی ژر پرېکړه کوله فساد او لګښت هم پکې کم و. خو د خپرونې په باور ستونزه دا ده چې طالبان نه هغه وخت او نه اوس په عدلي برخه کې ښه قضاوت کوونکي دي. دوی اسلامي شریعت پلي کوي، خو شرعي قوانین تل یو ډول نه تفسیریشي. هر عالم او د دینی علومو پوهه په خپل ان تفسیروي او د دې قوانینو تطبیق پر ټولو یو ډول نه وي. خبرونه زیاتوي طالبانو یو ځل بیا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت جوړ کړی دی، خو د دې وزارت اصول هم په ټول افغانستان کې یو ډول نه عملي کیږي. خبرونه د یو شمیر کسانو خبري راخیستې دي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د محاکمو مخې ته راغونډ شوي دي. ځینې یې وایي چې هیله من دي چې د طالبانو محکمه به د دوسیو ژر فیصله وکړي. دوی په دې باور دي چې په شریعت کې فساد نشته او دا محکمې د پخواني حکومت د محکمو په څیر نه دي چې پرېکړې په ټولنه کې د اغېزمنو کسانو یا رشوت او فساد تر تاثیر لاندې راشي. خو فارن پالیسی زیاتوي چې بل لور ته هم یو شمیر کسان چې محکمو ته ورغلي دي په دې فکر دي چې اوس نه په افغانستان کې عدلي قوانین شته او نه هم اساسي قانون چې قضایي سیستم پرې تکیه وي. د همدې مطلب په بله برخه کې راغلي دي چې طالبان له اقتصادي ستونزې سره مخامخ دي، له بشري ناورین سره او له داخلي اختلافاتو سره. دوی دا فرصت نه لري چې د خلکو اساسي اړتیاو ته یعنی د عدالت تأمین ته پاملرنه وکړي. د لویدیځ وی بلې خبرونې ډیپلوماټ بیا په خپل نوې غنه کې افغانستان ته د مرستو د رسولو مسله راخستې دا ولي کې تر سلو میټریک تنه کومکی مواد چې باید افغانستان ته انتقال شوی وای د ازبکستان په سرحدي ښار ترمس کې په ګودام کې پراته دي. په دې اړه د ازبکستان او روسي چارواکو رسنیو ته معلومات ورکړي دي. د ډیپلوماټ د لیکنې له مخې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنري ویلي دي چې د افغانستان داخل ته د دې موادو د وړلو لپاره د طالبانو د اجازې لپاره انتظار دي. خبرونه د کډوالو د چارو د کمشنري د ویاند بابر بلوچ په وینا لیکي په ترمس کې خیمې، کمپلي، پلاستیکي فرشونه او یو شمېر وسایل شته چې په ژمي کې د خلکو په درد خوري. شاغلی بلوچ له کابل غوښتي دي چې هر څومره ژر چې کېدای شي په دې برخه کې د مرستې وکړي چې دا شیان افغانستان ته انتقال شي. د ډیپلوماټ د لیکنې له مخې د طالبانو په ادارو کې تینوکرات کسان کار نه کوي چې د دې مرستو د ویش چارې مخته یوسي. د دې لپاره خیریه مؤسسې له دې ډلې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنري باید مرسته وکړي. توا مرادی چې په افغانستان کې د ډیره محدود يهودانو لړلې و، له افغانستانه تر وتلو وروسته البانیا ته رسیدلې ده. هغې ویلې دي اوس لارې ساري چې کاناډا ته د تګ امکان ورته برابر شي، ټول خپلو بچانو سره یو ځای شي. میرمن مرادی دریاتیا کلنه ده او لخپل او شپږ خپلوانو سره له افغانستان څخه البانیا ته رسیدلې ده. احمد تکلو په دیاړه نور جزئیات.
لدې مخکې ګمان کېده چې زابولون سمنتوف وروستی یهود و چې په تېره تله میاشت کې له افغانستانه ووت، خو پرون روښانه شوه چې یوه بله یهوده میرمن تووا مرادی هم تر اوسه په افغانستان کې پاتې وه. دا درې اتیا کلنه میرمن تېره اونۍ له افغانستانه ووتله او اوسمهال په البانیا کې ده. میرمن مرادی اسوسییټډ پرس خبری آژانس ته وویل چې افغانستان ډېر ورته ګران دی.
له افغانستانه ووتم خو خپل هیواد افغانستان ډېر راته ګران و. کله چې وتلم سترګې مې له اوښکو ډکې وې. له وطنه ووتم کندز او مزار ته مې وژړل. د سفر په حال کې مې په الوتکه کې هم وژړل.
تووا مرادی له خپلو شپږو خپلوانو سره د البانیا ګولیم ښار ته رسیدلې ده، خو دا معلومه نه ده چې د دې خپلوان هم یهودان دي که مسلمانان. نوموړې په کابل کې د یهودانو په یوه کورنۍ کې زیږېدلې ده او د خپلې کورنۍ له لسو ماشومانو څخه یوه وه. هغه په 14 کلنۍ کې له کوره وتښتېدله او له یو مسلمان سړي سره یې واده وکړ، خو خپل مذهب یې بدل نه کړ. او حتی په کابل کې د دې ټول ګاونډیان خبر و چې دا یهوده ده. نوموړې اوس هیله لري چې کاناډا ته به ولاړه شي، هلته چې د دې څلور نور بچیان اوسیږي.
خوشحاله یم چې خپلو بچیانو ته ورشم. بچیان مې خواره واره دي، یو په یو ځای کې، بل په بل ځای کې. سترګې مې له اوښکو ډکې وي.
تووا مرادی او خپلوان د اسرایلو د یو خیریه بنسټ او فعالانو د همکارۍ او هڅو په نتیجه کې البانیا ته ولاړه. د هغې مور او پلار په 1980 کلونو کې له افغانستانه وتلي وو او له مړینې وروسته په بیت المقدس کې ښخ شول. تووا مرادی وایي چې په تیرو 50 کلونو کې د خپلې کورنۍ له یو شمېر غړو سره حتی په ټلیفون کې هم خبرې نه دي کړي، خو غواړي چې یوه ورځ اسرایلو ته ولاړه شي او له هغو سره وویني.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
زموږ مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
په خوس کې ګڼ خلک د بیکاری او بیوزلۍ له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. هغوی د نړیوالو بنسټونو او د طالبانو له حکومته غواړي چې د ژمي په رانژدې کېدو سره دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشي. بل لور ته په خوس کې طالب چارواکي وایي دې ولایت ته مرستې را روانې دي او له را رسېدو وروسته به له کوم توپیر پرته پر مستحقو کورنیو وویشل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم بیکاری او غریبۍ د ډیر شمیر خلکو ژوند له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړی دی. دوی وایي نه کار پیدا کیږي چې ورباندې حلاله نفقه وګټي او نه ورسره د نړیوالو بنسټونو او د طالبانو د حکومت لخوا داسې مرستې کیږي چې ګزاره ورباندې وکړي. د خوست یو اوسیدونکي ریاض الله آزادۍ راډیو ته وویل په اوس وخت کې د افغانستان ډیری خلک له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د ژمي په رانږدې کېدو سره یې ستونزې ډېرې شوې دي.
د افغانستان ټول وګړي په بشري مرستو ډېره زیاته اړتیا لري. د ژمي په راتګ سره خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي، نو په کار ده چې د دوی لاسنیوای وشي او هغه مرستې چې دلته هیواد ته راغلي دي هغه په مستحقو کسانو پر وخت وویشل شي.
په افغانستان کې د نورو قشرونو په خوا کې د معلولینو او وژل شویو کسانو کورنۍ هم ډېرې اغېزمنې شوي او د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د معلولینو د یوې اتحادیې مشر صاحب منګل وایي په خوست کې به محدود سوداګر او څو کسان آباد وي، خو ټول خلک آباد نه دي او مرستو ته اړتیا لري.
زه چې د وې تاسو څنګه کې مخپل سامان خرڅ کړی دی میک په سپر ویډیو دی میک معلولینو چا دوله سرګې چا دوله پخې چا دوله لاسونه نشته. نو زه غواړم د بایمنل ټولنه نه امارت نه چې د خوست د معلولینو سره خپل ځانګړې مرسته وکړی چې په کورو په کلیو سره وګرځي چې وا نه کړی چې ډېر په بد وضعیت کې یو. ژمی روان دی، خوست ډېر سوړ دی، غریزې علاقې لرو، ولسوالۍ لرو، خوست آبود نه دی. څوک سبب بود یا سره نه دی بود.
بیکاري د هغو خلکو او ځوانانو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ کړی چې لوړې زده کړې کړي او اوس کاروبار نه لري. د خوست د شیخ زاید پوهنتون یو تن فارغ فرید وایي
تقریبا د 90 سلنه خلک به زموږ ټول موږ بیکوره و چې بیکوره اوس ژمی روان دی، خو
خوراکي توکي لوړ نرخونه لوړ شوې دي. که دوی چیرته د نړیوالو سره د مرستو په برخه کې دوی اړیکې نشي ښه کولای په داخل د افغانستان کې خو دې موږ ته کورونه بربار کې موږ ته خو د داسې یو سیستم جوړ کړي چې موږ په هغه کې بوخت وساتی شو څو موږ خو د هغه خپله کورنۍ ته حلولو نه پکه پیدا کړې وي.
پوښتنه دا ده چې څرنګه کیدلی شي د بېوزلۍ، غریبۍ او بېکارۍ مخه ونیول شي. د اقتصادي چارو کارپوه نواب امیرزی د شته حالت مهم لاملونه د حکومتي او خصوصي بانکونو په فعالیتونو کې ستونزې، خلکو سره د نقدو پیسو نشتون او د صادراتو په مخ کې خنډونه یادوي چې له کبله یې افغانان نشي کولی د دې ځای کرنیز پیداوار، وچې او تازه میوې، زنغوزي او همدارنګه نور تولیدات ګاونډیو هیوادونو او بهر نړۍ ته صادر کړي. نواب امیرزی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې هیواد علمي او اکاډمیکو کادرونو ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
د اسلامي امارات مشرتابانه د هیله ده چې هغه مسلکي کسان په بانکونو کې او مالیه وزارت او وزارت تجارت کې باید ځای په ځای کې، ځکه چې موږ تیر شل کلونو کې زموږ ځوانان په زرونو له پوهنتونونو نه په مسلکي لحاظ فارغ شوي دي، د بهر نه راغلي دي. زه فکر کوم چې دا ستونزې به کمه شي او غریبي او بیکاري به ورځ په ورځ کمه شي.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي چې د ولایت په کافي اندازه مرستې را روانې دي او په مستحقو او بېوزلو کورنیو به وویشل شي. د خوست د ولایت مقام مطبوعاتي مسؤول اختر محمد اکرم اول
مرستې په کافي اندازه کې روانې دي او انشاءالله په نږدې راتلونکي به ورسیږي. مرستې د ټولو د خصمشتو لپاره دی، هغه چې د مرستو حقدار وي. نو دا نه ده چې دا مرستې د اسلامي امارت د خلکو لپاره دی، نه، د ټول خصمشتو لپاره دا مرستې دي، خو د غریبونو لپاره دي.
د ځینو نړیوالو بنسټونو د څېړنې له مخې د افغانستان څه د پاسه 3 میلیونه خلک د فقر او غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ بیکاري که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم د بیکارۍ کچه لوړه وه، خو په وروستیو میاشتو کې دا ستونزه ډېره شوې او له دې کبله خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي.
د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان سلمه وکټه هم اخیستې ده او یو ریکارډ یې ټینګ کړی دی. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري. خو اوس به کونړ ته مخه کړو. په کونړ کې د نظام له بدلېدو سره په سیند کې د کبانو ښکار زیات شوی دی. د یو شمېر خلکو په خبره پخوانی حکومت په سیندونو کې د ماهیانو د ښکار لپاره بندیزونه لګولي وو چې ورسره د ډیزلي برېښنا، مرګي دانې او توپان جالونو په وسیله د کبانو ښکار کم شوی و. خلک دا ویره لري که دا ښکار په کونړ کې هم داسې روان وي لکه چې پیل شوی دی، د ماهیانو نسل به ورسره ورک شي. جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو وایي په سیندونو کې یو ځل بیا د کبانو ښکار زیات شوی. د دوی په خبره چې ښکار کوونکي له داسې وسایلو او شیانو استفاده کوي چې ورسره واړه کبان هم وژل کیږي. د مرکز اسداباد دوه تن اوسیدونکي حکیم سالم احمد صالح او الهام الدین خاکسار
د میانو ښکار بیخي زیات شوی دی. هغه شیان چې د میانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي لکه د مرګي دانې په نوم دوایي بمونه چې خلک سیند تر گزاري او هغه سره میان د مینځ زی او بل د جنریټر د برېښنا د شارټ واسطه باندې دغه میان خلک نیسي او په دغه سره واړه بچي چې د میانو دی هغه هم د مینځ زی.
په تیر نظام کې د کونړ په سیندونو کې ماهیانو نیول په دغه ډول نو چې یو سړی د مرګیدانه واخلي او هغه د سیند ته گذار کړي او میان دی ونیسي، ځکه دغه مرګیدانه چې ده هغه مایي چې کم نیول کېږي هغه خو د منځه لاړ، خو هغه نور شته هغه وړوکی نسل د منځه ځي. په جنریټرونو باندې دیو ته شارټ ورکول دام ښه کار نه دی. په دې شکل هم نه چې ته بم راخلی او دغه اوبو ته گذارې او دغه ټول میان لس دانې نیسي او سل دانې دی د منځه وړي.
خلک ویره ریکه چیرته د توپان جالونو، مرګیدانو او ډیزلي برېښنا د شارټونو په وسیله د کبانو ښکار بند نشي نو نسل به ختم شي. دوی وایي د پخوانی حکومت سیمایزو چارواکو یو وخت اعلان وکړ چې د کونړ په کوچنی او غټ سیند کې به د کبانو 50,000 بچي خوشی کړي څو په یادو سیندونو کې د مایانو شمیر او نسل زیات شي، خو هغوی هم ډیر زر له خپلې کړې ژمنې په شا شول. په کونړ کې طالب چارواکي بیوایي دوی به ډیر زر د کبانو پر دغه ډول ښکار بندیز ولګوي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دا زمونږ د کونړ یو خپل دا زمونږ د کونړ یو نمونه ده او بو په میانو خ ښکارا کیږي نو په دې خاطر باندې ان شاء الله چې دغه باره کې زمونږ والی صاحب هم جدي ده هغه هم ټول اورګانونو ته ټول ولسوالو ته وایي چې دغه کار مخنیوي وشي که کمزې کې شوي او ان شاء الله بیا به تکراریږي نه
کونړین په داسې حال کې په کوچنی او غټ سین کې د زهري موادو برېښنایي شارټونو او د بمونو په وسیله د کبانو لخکار شکایت کوي او دا اندېښنه ورسره ده چې که چیرته دغه ډول ښکار بند نشي نو د کبانو نسل د ورکېدو ګواښ سره مخ دی چې پخوانی حکومت په سیندونو کې د میانو پر ښکار بندیز لګولی و چې ورسره د کبانو شمیر کې یو څه زیاتوالی هم راغلی و.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 490 9400 ولزر 900 او 15000 نوي مندل شي.
د افغانستان نامتو لوبغاړي راشد خان وکولای شوی چې په شلو وریز کرکټ کې خپل سلام وکټه ترلاسه کړي. راشد خان دا وکټه پرون په عربي متحد اماراتو کې د شلو ورونو نړیوال جام په ترڅ کې له پاکستان سره د لوبې پر مهال ترلاسه کړه. دا لوبه افغان لوبډلې وبایلله. جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د دوبی په لوبغالي کې تیره شپه د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام یوه هیجاني لوبه د افغانستان او پاکستان د لوبډالو ترمنځ وشوه. په چې افغانستان وګټله او د توپ وهلو یا بیټنګ پریکړه یې وکړه، افغان لوبغاړو په شلو اوورونو کې 148 منډې وکړې. که څه هم افغانستان د پاکستان لپاره یو نسبتا لوی هدف ټاکلی و، خو د پاکستان لوبډله په 19 اوورونو کې د 148 منډو هدف ته ورسېده او سیاله لوبډله یې ماته کړه. سره له دې چې افغان لوبډلې دا لوبه وبایلله، خو د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان وکولای شوی چې په شل اووریزو لوبو کې خپله سلمه وکټه واخلي. د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارونکو پر کپتان محمد نبی انتقاد کړی چې ولې په 19 اوور کې کریم جنت بالنګ تراوست. هڅه مو وکړه چې د دې لوبې او د لوبډلې د ترکیب د څرنګوالي په اړه د کرکټ بورډ د چارواکو نظر واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره ونه توانیدو. خو د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان بابر اعظم وویل چې افغان بالران په لوبه کې ښه وځلېدل.
افغانستان ښه بالران لري. په دې لوبډله کې د بالنګ یو غوره لوبغاړی شته. دوی ډېر ښه بالنګ وکړ. هڅه مې وکړه چې د لوبې تر پایه پاتې شم، خو نه شو. د ګټلو ویار بیا هم د آصف علي په برخه شو.
پاکستانی لوبغاړي آصف علي په 19 اوور کې د کریم جنت په 4 بالونو 4 شپږیزې ووهلې او خپله لوبډله یې بریالی کړه. بیگانه لوبه د شل اووریز کرکټ نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه لوبه وه. د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه له سکاټلند سره وه چې د 130 منډو په توپیر یې وګټله او درېیمه لوبه به یې د یکشنبې په ورځ د لړم په 9 له نامیبیا سره وي. دا لوبه په سیمه ایز وخت له غرمې مخکې په 11 بجو د ابوظبي د کرکټ په لوبغالي کې په پام کې ده.
د شلو ورنو د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې چې په عربي متحد اماراتو او عمان کې روان دي، نن دوی لوبې ترسره کیږي. په یوې لوبه کې چې لومړی پیلېږي، جنوبي افریقا له سریلانکا سره لوبه کوي. بله لوبه د انګلستان او استرالیا ترمنځ ده. انګلستان او استرالیا او جنوبي افریقا او سریلانکا دا څلور سره لوبډلې په الف ګروپ کې دي. په دې ګروپ کې تر اوسه پورې دوی لوبې انګلستان، استرالیا، جنوبي افریقا او سریلانکا کړې دي او ویسټ انډیز او بنګلاديش درې لوبې کړې دي چې د جدول په اخیره کې دا دوه لوبډلې دي. د انګلستان او استرالیا لپاره دا لوبه ځکه مهمه ده چې هر یو که دا لوبه وګټي نو سیمی فاینل یعنی ما پای لوبې ته به ډېر زیات ورنږدې شي، ځکه چې وروسته یې داسې لوبې نه دي پاتې د دې دوو پیاوړو لوبډلې لوبډلو چې هغه به بیا دوی له سیمی فاینل را ګرځوي. او د بل ګروپ بی ګروپ چې پرونی لوبي وی او افغانستان له پاکستان سره لوبه وکړه نن کومه لوبه نشته. پاغه ګروپ کې له هم افغانان یو چانس لري که چیرته نور لوبي وګټي چې نور پرمختګ پکې وکړي. په دغه نړیوال جام کې 8 بجې او 1:30 شوې لاند خبرونه. په پام کې ده چې د شلو سترو صنعتي هیوادو په دوه ورځني سرمشیزه کې د افغانستان د مسلې په اړه بحث وشي. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې غونډه کې د غډون لپاره د ایټالیا پلازمېنې روم ته رسېدلی او په افغانستان کې به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د راغلي وضعیت په اړه له اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي. د جی شل سرمشیزه دوه ورځنۍ ده، نن د ایټالیا په پلازمېنې روم کې پرانستل کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل تاجکستاني سیال سراج الدین مهرالدین سره د افغانستان په برخه کې د همغږۍ پر پیاوړي کېدو توافق وکړ. دوی دواړو پرون په ټلیفون خبرې وکړې. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون وویل که تحریک لبیک پاکستان ممنوع ګوند د حکومت پر ضد ناوړه تبلیغ بند نه کړي و به ځپل شي. او په روسیه کې په تېره سپتمبر میاشت کې له 40,000 زیات کسان د کووډ 19 او له دې ناروغۍ سره د اړوند نورو عواملو له کبله مړه شوي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شبرګم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوی. السلام علیکم. تهران د چهارشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د یوې غونډې کوربه و. پوره یوه اونۍ وروسته تر دې چې د سیمې د لسو هیوادو استازو د طالبانو په ګډون په ماسکو کې غونډه وکړه، د تهران غونډه جوړه شوه. په دې ناسته کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو همداراز د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ګډون کړی و، خو د طالبانو استازي دې غونډې ته نه و وربلل شوي. بلورته د تهران تر غونډې یوه ورځ مخکې په قطر کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د قطر په پلازمینه دوحه کې د چین له بهرنیو چارو وزیر وانګی سره پر اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې وکړې. شاغل متقی پرون ماشام په دوحه کې د 14 هیوادو د سفیرانو په ګډون یوې غونډې ته خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي، شرایط یې پوره دي او باید په رسمیت وپیژندل شي. د تهران په غونډه کې بیا پر طالبانو غږ وشو چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. دا هغه غوښتنه وه چې د ماسکو په غونډه کې هم شوې وه او دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره په یو ډول یو شرط ګڼل شوی دی. دلته په دې بحث کې د سیمې له هیوادو سره د طالبانو پر اړیکو خبرې کوو. د خبرونې میلمانه بودی د سیاسي چارو کتونکي شکریا بارکزی او د سیاسي چارو کتونکي بشیر زرمست. میلمنو ته شرغلاست وایم. لمړی به لاغلی بارکزی څخه پوښتنه وکړم، ستاسو په نظر آیا دا ممکنه ده چې د سیمې هیوادونه د طالبانو دغه حکومت په رسمیت وپیژني؟
طالبانو په رسمیت پیژندلو کې ډېرې ستونزې شته. لومړۍ ستونزه د طالبانو اوسنۍ کابینې ترکیب دی. په هغه کې ډېر زړي د سازمان ملل متحد او نور سازمانونو په تور لیست کې شامل دي. کورنۍ مشروعیت، یعنی هغه مشروعیت یو نظام چې باید د خلکو په رایه باندې راغلي یا حداقل د یو باصلاحیته طریقې له لارې واکمن شوي، چې دغه هم یو ستونزه ده. سربېره پر دې د طالبانو کړنې او د افغانستان د خلکو حقونو ته نه درناوی، حتی هغه قانون چې خپل طالبان اساسي قانون په توګه منلې چې هغه د شاهي دوران قانون دی، په هغې باندې هم دوی چلند او عمل نه کوي. د بېلګې په ډول د هغې قانون پر بنسټ باندې اوسنی یعنی تعلیم اجباري دی ښځو نارینه او ته، چې برعکس طالبان د تعلیم لپاره خنډونه ښځو جنکیانو ته جوړوي. د هغې قانون پر بنسټ باندې جنسي تبعیض نشته، چې متاسفانه موږ وینو چې ښځې صرف دې په خاطر باندې چې ښځې دي نشي کولای دفترونو کې کار وکړي.
وبخښئ، د افغانستان داخلي موضوعات آیا د افغانستان ګاونډیو ته ساس په نظر دومره مهمه دي چې د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني؟
ما ویل چې کورنۍ مشروعیت یو نظام لپاره مهم دی او د افغانستان ګاونډیانو ته تر ټولو مهم موضوع هغه روابط چې کیدای شي دوی وساتي مګر بیا د امریکا او نورو ملکونو تر تعجیراتو لاندې راشي. ځکه چې که چېرې ما په اول سر کې تاسو ته وویل چې مثلا نیمه کابینه په تور لست کې شامل وي یعنی دا د نړۍ په کچه باندې یو تروریستي د دولت ګمارل کېږي او صرف نظر د دې چې دا تروریزم څه معنا لري حقوقي مفاهیم یې څرګند دی.
په همدې برخه کې مې هڅې طالبانو روانې کړي دي، یعنی که چېرته د دوی نومونه له تور لست لري شي بیا څه فکر کوي؟
فکر کوم د وروسته له دې نه چې د دوی نومونه تور لست نه وویشتل شي هغې نه وروسته بیا خامخا دوی د یو داخلي اجماع لپاره هم کار کوي، یعنی خپل مشروعیت لپاره که څه هم موقت وي باید یو اصولي او قانوني لارې ورته برابر کړي. اوسنی نظام چې په کوم وخت باندې طالبان راغی داخلي او بهرني مشروعیت نه بې برخې دی. دا تاسو هم پوهیږئ، زه هم پوهیږم، افغان خلک هم پوهیږي، طالبان خپل هم پوهیږي او زه فکر کوم چې دا په اساسي ډول باندې هغه سیاسي برنامه وه چې تېر نظام نه غوښته طالبان په داسې یو شکل باندې راشي او طالبان هم اشتباه وکړله باید په هر قیمت سوای هغه سیاسي جوړښت دی غالي هی وای بیا هغې نه وروسته چې هر څه دي په خپل سیاسي نومابینس کې کاوه هغه بې کاوه او د هغې ټولو شیانو تر څنګ فکر وکړئ که چېرته طالبان د تور لست نه وویستل شي آیا فکر نه کوئ چې د افغانستان اوسنی وضعیت دا به نړیوالو ته د ګواښ وړي؟ حتی زموږ همسایګان اوسنی چارو کې د افغانستان ځان ته خطر احساسوي. یعنی هغه په دې خاطر باندې وایم چې طالبان باید په دې باندې پوه شي کوم خطر چې نن افغانستان کې د داعش په نامه باندې دی او یا هم د نورو جنګي ډلو تر نامه لاندې صحیح چې دوی په یو چتر باندې کار وکړو، امریکایانو سره یې جنګ وکړو، یعنی هغه یو مشترک کار و مګر په اوسنۍ شرایطو کې دا ډېره خطرناکه لوبه ده چې افغانستان سره کېږي او که چېرته طالبان دغه خطر نه احساسوي په دې باندې متيقنه اوسئ چې دوی هم نه امنیت تامینولی شي نه اقتصاد پیاوړی کولی شي.
زرمت صاحب که تاسو ته راشم، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان د افغانستان د سیمې له هیوادونو سره څرنګه کولی شي چې خپل روابط بهتره کړي؟
افغانستان کې دا سیاسي لوبه چې دا په ټولو بلاکونو باندې تقسیم شوې ده، یو بلاک د چین او د روسیې او د شانګهای کوپریشن اورګنایزیشن طرف ته او بل طرف ته لویدیځ هیوادونه دي. اوس که تاسو ګورئ روسیا او چین د تروریزم څخه ویره لري او په دې حال کې بیا ازبکستان، ترکمنستان چې هغه د ژبنیو اقلیتونو سره اندېښنې دي چې د غوډي حقوقونه په ځای کېږي نه، همدغه وړ ایران د بل اندېښنې لري. خو په ټوله کې دغه دوه کشمکش په دغه منطقه کې دی چې هم اقتصادي دی او هم سکیورټي له لحاظه دی او په داسې وخت کې چې په افغانستان کې دومره لوی بدلون رامنځته شو نو دغه ټول هیوادونه دې ته آماده نه وو چې داسې یو لوی بدلون په افغانستان کې رامنځته کېږي. نو دا ټول هیوادونه د منطقې چې دي دلته یو اندېښنه لري او طالبان په دغه وخت کې د خدای کوشش کوي چې د دې ټولو سره ښې اړیکې وساتي، تر یو حده پورې د چین، پاکستان او د روسیې سره د دوی اړیکې ښې دي او د کوم میټینګونه چې روان دي نو په دې کې دوی لپاره ښه چانس پیدا کیږي چې دوی خپلې اړیکې د هغو سره نور هم ټینګې کړي.
د طالبانو تاسو چې هڅې شروع کړي دي له ځینو هیوادونو سره روابط هم بهتره شوي دي، لیکن د ماسکو په غونډه ته که چېرته راشو د ماسکو په غونډه کې ټینګار په دې وشو او هغه شان روسانو یاد کړل چې هغه تقریبا د امریکایانو غوښتنې هم وي، د ایران غونډې ته که بیا راشو د ایران په غونډه کې یو تغییر دا و چې غوښتنې همغه وي لکه د همه شمول حکومت او بشري حقونه، لیکن یو شی بل پچ کې دا زیات شوی و چې ایرانیانو د طالبانو استازی نه وربللی. آیا ستاسو په باور ایران په طالبان باندې اعتماد نه کوي او که بل خبره ده؟
زه فکر نه کوم چې دا اعتماد خبره ده. دلته د منطقې د هیوادونو د خارجه وزیرانو غونډه وه چې دلته د دوی ټول هیوادونو د افغانستان سره سرحد دی او دوی ټول اندېښنې لري چې دلته اقتصادي ناورین رامنځته نه شي تر څو د مهاجرینو یو سلسله پیل نه شي چې پاکستان، ایران او ترکمنستان ټول دې ته خطر رسیږي او بیا په عین حال کې په دې منطقه کې د داعش او د القاعدې او د د ساوت ترکمنستان موومنت چې کوم تر هغه دی د اویل ته یو غټ خطر موجود دی چې دوی په غو باندې د سکیورټي او د اقتصادي لحاظه خبرې کولی شي او هغه مخته چې د مسکو په غونډه کې وشو چې هم شمول او دادی هغه ټول موږ تاسو په افغانستان کې وویل چې دا به چې هم شمول وي خو هم شمول تعریف په دوه ډول باندې کیږي په افغانستان کې موږ یو اړخ ورته ګورو بیا په لویدیځ کې هغه دی بل اړخ ورته ګورو
برعکس صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دا ایران په غونډه کې د طالبانو د استازو د نه بللو علت څه دی
ایران غوښتنه د طالبانو نه او د روسیې غوښتنه د طالبانو نه ډېر متفاوت ده ایران ولې په افغانستان کې جنگ لري ایران په افغانستان کې د شیعهګانو حقوق ورته مهم دی ایران په افغانستان کې سیاسي نظامي او اقتصادي تړونونه لري مخصوصا مشخص سیاسي ډلو ته پني سره یعنی د ایران ګټه او منافع په افغانستان کې تر روسیې منافع په افغانستان کې ډېره متفاوته ده ایران عملا غواړي د افغانستان په قضایاو کې برلاسه وسی ایران دا تمه لري لکه څنګه چې طالبانو سره مرسته وکړله د دوی د پخوانی حکومت په رنګولو کې خپل جنګیالي د طالبانو په واک کې ورکړله لکه څنګه چې دوی ته وسلې استخباراتي معلومات اقتصادي مرسته د سفر او تاسو راتک مخکله دینه چې د قطر پروسه پیل شي ورته زمينه برابر کړله فکر کوم چې اوس ایران غواړي چې کوم نیکی چې د طالبانو په څیر کوي طالبانو هم خپل مغه په خوانې ژمنو باندې ایران سره ودرېږي
د ایران په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون په ارتباط د ایران د چارو د یو کارپوه ډاکټر عیسی ستانکسی نظر د سره شریکو بیا زرمه سب ستاسو نظر اخلي
دوی خود ډیر وخت دا کوشش کوي چې طالبان سره تعامل وکړي تر تاسو پام کړی وي د ایران غوړسپانه چې د ایران افراطی لور ته نږدې دی د ایران رهبرۍ ته نږدې دی لکه کایهان غوړسپانه یا نور غوړسپانه ډیر په خوانه د ایرانیانو په باور د طالبان د تدخیر کول او پاکول پروسه پیل کړي وه ته ډیر ډیر راپور دی خبرول چې طالبان هغه په خوانی طالبان نه دي طالبان کوي چې بدل سي طالبان سره کوي چې تعامل وسی خودی په دوی له تو فکر کوم چې طالبان نه دعوت کړی خو دا ده چې د سیمه په ساویه هم لا تر اوسه دوی احتیاط نه کار اخلي نه غواړي چې د بل مملکت مخ کې سي چې کدی راو غواړي تقریبا په یو شکل یعنی د رسمیت ورکول یو بونام لري او بل د ایران حکومت په داخل کې هم یو مشکل لري چې کړي د افراطی لوري طالبان سره د اړیکو او طالبانو د تدخیر کول او مثلا راپورته کړی یا ډیره مطرح د طالبانو سمڅوي دي چې سوي دي تعامل سره کېدای شي نو په ایران کې دننه د نشناستانو یا د نورو ډلو د خپل پټه حکومت کې ډیرو کسانو سخت خبرګونو خو د ځکه دوی ویل چې ایران طالبان امکان لري چې د ایران سره نږدې شي
زرمه سپڅرنګ تاسو له دې سره موافق یاست چې ایران په داخل کې هم د طالبانو د اړیکو په ارتباط جنستون سلری لکه شاخل استانګزي سوی
تاسو معلومه ده چې ایران په افغانستان کې په یو سړه جګړه کې د سعودي سره د ډېر وخت خلک دی او دوه اړې چې د طالبانو اړیکی د سعودي سره ډېرې هی وی او د ایران سره هی نه وی په حال کې په دغه قرار لري په دسیو لوکیشن کې قرار لري چې هم طالبانو سره پولیس لري او هم د طالبانو سره یعنی د سنی او د شیعه کوم لري او د طالبانو ایران غواړي چې په افغانستان کې سیاسي نفوذ ولري مخکې هم په ډېر کوشش کوي چې په افغانستان کې په سیاسي باندې پنګونې وکړي او هلته خپل انفلوئنس یا مستحکم ولري نو د ایران دغه انټرست په افغانستان کې د نور ایران لپاره ډېر شونه مهم دي چې د اندېښنې لار ودلي او موږ د چابهار لار په ایران باندې لټونه دا ټول شونه د ایران لپاره د طالبانو لپاره مهم دي چې په دې باندې سره خبرې وکړي که څه هم دوی غوډي په ډایرک باندې ډایرک غوډي روغواړي یا نو نه لیکل دا شونه شته
مننه سرمسب
آزادی په سپو کې پروگرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه د خبرونه موضوع مو ده د سیمه له هیوادو سره د طالبانو اړیکی میلمان مودی شکریہ بارکزی او بشیر زرمست. اغلی بارکزی کچر تاس تراشم یو بل موضوع لچین سره د طالبانو اړیکی شیدی حتی مخکې تر دې چې طالبان د اګست په 15 کابل ونیسي چینایانو له طالبانو سره ښه روابط درلودل، دوی ته یې غونډې جوړې کړې وې او په دوحه کې تازه د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی کتلی دی. دغه اړیکې تاسو څرنګه ارزوئ؟
چین عملا د افغانستان په قضایاو کې ښکیل شوی او په افغانستان کې دننه شوی. اشغال یوازې نظامی نه، د فکر کوم چې چینایانو لپاره څو شیزونه په افغانستان کې دننه مهم دي. البته دوی دپاره د بشر حقوقو او د کوم حکومت چې جوړېږي په هغه کې څوک شته څوک نشته، په دې شیانو کې هغوی ډېر پابندي نه ښیي، ځکه چې هغه خپل ملک هم په دې شیانو باندې ډېر ښه نوم نه لري په نړیواله کچه باندې. چین اقتصادي حضور، چین د افغانستان د جیوپولیټیک یعنی جغرافیایي موقعیت نه استفاده، او چین لپاره د تیر امریکا کوم شیان چې پاتې شوي د هغې نه ګټه اخیستل، او چین لپاره د افغانستان چې کوم کولای شي افغانستان د یو برج په صفت باندې یو پل په صفت باندې کار ورکي او نورو ملکونو سره، ځکه مونږ وغواړو نه غواړو افغانستان ډېر مهم دی اوم شرق ته اوم غرب ته، نو په دې حساب سره او تر ټولو مهم چین نه غواړي چې د اویغور دنالته بیا په چین کې ورته جنجال جوړ شي او یا هم څه تحرکات وشي، که څه هم سرحد مو چین سره ډېر کم دی او دوی صرف د سرحد له خوا خړېب اندېښنه نه لري، خو مګر په هر ترتیب سره دوی بیا هم پوهېږي چې که چېرته اویغور حمایې لاندې شي دا به ډېر یو ناورین چین ته ور په مخه کې. چین په هر ملک کې تاسو افریقا کې هم چینایان وینئ چې سرمایه ګذاري کړې ده. چین د جوړښت لپاره نه دی، یعنی د چین سرمایه ګذاري په دې معنا باندې نه ده چې بنسټونه جوړ کړي، اردو جوړ کړي، اقتصاد پیاوړی کړي. دا شاید چین راځي لکه یو جوکون دی، مخلي هغه خپل د ضرورت وړ شیان اخلي او ځي. البته زما لپاره بیا د تعجب وړ خبره څه ده، د کوم دین په نامه باندې چې په افغانستان کې 15 کاله کې هیڅ جنگ روان دی، بیا څنګه هغه دولتونو سره موږ ډېر ښایسته اړیکې ساتو چې مسلمانان په هغه ملکونو کې د خپل دین نه پیروي حتی نشي کولای، لمونځ نشي کولای، خپل دیني مناسک نشي پر ځای کولای. یعنی بیا دا لپاره زما ذهن تر اوسه پورې کار نه کوي چې څنګه طالبان کوای شي، ځکه چې موږ ټول وینو د دنیا په کچه باندې چې چین مسلمانانو سره، چینایي مسلمانانو سره چې برخورد لري.
مننه زرمت صاحب، تاسو څه فکر کوئ له چینایانو سره د طالبانو روابط په کوم حد کې دي؟
داسې ابتدایي خبرې وترې دي تر اوسه پورې، داسې له سفارت خلاص شوی دی نه، داسې خاص مرستې راغلي، خو 1 میلیون ډالر ژمنه کړې ده هغه چې تقسیم کې په نفوس باندې $2 هم ورته نه رسېږي. خو افغانستان د چین لپاره ډېر زیات مهم دی، ځکه هغه پخوانی د ابریشمو سړک یا لاره چې ده هغه د چین لپاره ډېره مهمه ده، ځکه چې تر واخان تر کوردستان او بیا تر اروپا پورې دا لاړ شي، نو هغه اقتصاد ته ډېره ګټه رسېږي، افغانستان ته هم ګټه رسېږي. په هر حال کې بیا په افغانستان کې چې کوم معدنونه دي، خصوصا د $1 تریلیون کومه د چین پانګونه هم وکړي او کړې هم ده، نو هغه د چین لپاره ډېر زیاته ګټه کوي، د افغانستان لپاره هم کوي. بیا بارکزی صاحب چې ویلي د هغوی سره د ترهګرو ډلو مرستې ونیشي، نو د دې لپاره بیا چین غواړي چې په افغانستان کې یو سټیبل حکومت وي، باثباته وي، نو تر څو دلته ګډوډي رامنځته نه شي او هغه ځای نه او غیر تندروي دانه شي، دلته ټرین نه شي او بېرته لاړ نه شي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 10.5 صفحه هم نیولای شي.
دا سدیب سپوکی پروگرام لاسه رادیو اوري. د پروگرام موضوع مو د سیمله هوادو سره د طالبانو اړیکی په خبرونه کې مو میلمانه دي د سیاسي چارو کتون کې شکریا بارکزی او بشیر زرمست. اخلی پارکسی قطر هغه هیواد چې په سیاسي لحاظ په سیمه کې ډیر مطرح نشکاری ده، لیکن د طالبانو له راتک سره او یا د طالبانو سره د سولې د خبرو له پیل سره ډیر مطرح شو، او وروسته تر دې چې طالبان پر کابل واکمنان شول لا هم له قطر سره روابط ډیر زیات دي. د طالبانو له دني کتنې په قطر کې دي، علت تاسو په څه کې ګوري؟
زه فکر کوم چې قطر یولس کاله مخکې کله چې طالبان خپل سیاسي دفتر هلته پرانیسته، او هغې نه مخکې خبرې اترې روانې وې چې طالبانو لپاره د سیاسي او د سولې خبرو اترو لپاره رامنځته شي. قطریانو لپاره هم دا اسانه خبره نه وه په اول سر کې چې دوی ومني، مګر څنګه چې هلته امریکایان خپل بیسونه لري هلته د امریکایانو لپاره اکسس اسانه و، تګ راتګ اسانه و، او هغوی لپاره هغوی خپل ستراتیژیکي ګټې ساتل مهم دي لوی او ستر قدرتونو سره. صحیح چې خطر خپل یو پیسه دار ملک ته راما یوازې په پیسو باندې دوی تیسته نه شي کولی، که چېرته مهیر نه شي سربیره پر دې چې قطر ډېرې پیسې درلودلې، مګر هغه ټینګلې وضعیت چې د سعودي او قطر په مابینځ کې پیدا شو د دوی په دوکانونو کې د خوراک مواد لا نه و.
په همدې برخه کې به د زرمت صاحب نظر هم واخلم. زرمت صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې وروسته له دې چې طالبان واکمنان شول په افغانستان کې لا هم ولې قطر مهمه ده؟
زه په اکثر مواردو کې د برج صاحب موافق یم، اضافه کوم چې قطر په عربي هیوادونو کې تر ټولو هغه یو هیواد دی چې د پاکستان سره تر ټولو زیات ښې اړیکې دي، او تکه په قطر کې اوسېږي او پاکستاني نو قطریان ستاسو ډېر زیات احترام کوي.
د افغانستان درو نورو ګاونډیو ته راشو، په شمال کې اخلي پارکسي تاجکستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د طالبانو له رژیم سره ډیر سرسخت مخالفت کوي. د تهران په غونډه کې هم د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا خپل اختلاف څرګند کړ. دا خراب روابط په ترکل دوام کوي.
کوم چې تاجکستان لپاره هم اسانه خبره نه ده چې وګوري چې په افغانستان کې د سیاسي نظام هغه نظام دی چې تاجکستان سره سربیره پر دې چې اړیکې نه لري. ډېر خاص کر تحرکات سرحد په برخه کې دوی سره شته، حتی د حملې کولو مسایل هم د طالبانو لخوا او هم د تاجکستان لخوا څخه اوته، یعنی ډیپلوماتیکې اړیکې هم د دوی په مابینځ کې ډېر سربیره پر دې چې یعنی په هغه ستره کچه باندې نه وه، خو یو څه څه هم وه خراب شو. د دې ترڅنګ هیر نشي چې تاجکستان پخوا هم د شمالي تلوالې یا مقاومت چې دوی ورته وایي د هغې کوربتوب یې کاوه، او هغه سیاسي مشرانو ته یې پناه ورکړې وه، او د تاجکستان د خاورې او میدانونه به هغوی کار ورنه اخیسته. دا هم کیدای شي یو وجه او لامل واوسي چې تاجکستان لپاره هم دا د منلو وړ نه ده چې د دوی سیاسي پخوانی مکلفین په افغانستان کې تر جګړې لاندې اوسي، او دوی هغه نظام سره همکاري وکړي چې د هغوی سره جنګیږي. خو زه فکر کوم چې دا نه تنها یوازې تاجکستان بلکې ازبکستان او ترکمنستان هم ډېر ښه زړه د طالبانو نه لري.
د ترکمنستان او ازبکستان برخه ته به بیا راشم، د تاجکستان په برخه کې به د زرمت صاحب نظر هم واخلم. تاسو څه فکر کوئ چې دغه اړیکې به د طالبان او د تاجکستان ترمنځ همداسې ترنګلې وي او کنه څه حل لاره به ورته پیدا شي؟
تاجکستان سره افغانستان ډېر یو ضعیف پوله لري، او تاجکستان خپل هم یو ضعیف حکومت دی، یعنې داسې پیاوړی حکومت نه لري لکه منطقه کې چې نور حکومتونه دي. د تاجکستان اکثرو چارو کې د تاجکستان روسیا ډېره مهمه ده، که د روسیې سره د طالبانو اړیکې ښې وي نو د تاجکستان سره اوتوماتیکلي کی کیږي.
اغلی پارکسی، ازبکستان هم له افغانستان سره تجارتي اړیکې لري، برېښنا په افغانستان باندې خرڅوي، او همدارس ډېر دې ته لیواله و چې د حیرتان بندر له لارې به افغانستان هغسې له چین سره وصل شي. ازبکستان څه ته انتظار دی د طالبانو او د طالبانو له رژیمه څه توقع لري؟
کوم چې ازبکستان خپل غوښتنې په اول قدم کې وړاندې کړل، هغوی غواړي چې خپل سرحد محافظت وکړي، افغانستان سره اقتصادي اړیکې ولري، او د دې تر څنګ دوی هغه ګارانتي د طالبانو څخه غواړي چې طالبان نشي ورکولی. هغه په دې معنا چې د ازبک جنګیالي چې کوم په افغانستان کې دي ازبکستان ته د خطر وړونه ګرځي، او سربېره پر دې د داعش د ورتاک موضوع هم ازبکستان ته ډېره مهمه ده.
زرمت صاحب، یو بل ګاونډی مو ترکمنستان، حتی په هغه وخت کې چې د مجاهدینو حکومت و په نبی امه لسیزه کې، په هغه وخت کې هم له پاکستان سره د هڅې کولې چې د ټاپي پروژه تیر شي. په اوس وختونو کې چې په افغانستان کې طالبانو امنیت ټینګ کړی دی، او په هغه سیمه کې چې د ټاپي پروژه تیر شي امنیت هم ټینګ دی، څه فکر کوئ چې آیا دا امکانات شته چې له طالبان سره د ترکمنستان رابط دومره ښه شي چې دغه پروژه ژر تر ژره پیل شي؟
څه فکر کوم چې کومه تاسو د دې په ځای باندې چې یو هیواد وڅېړو چې مثلا راته پرست لري، دا نه به خدای وي چې موږ تاسو په ناتور سره راټول کړو. هغه یو مهم شی چې په دې منطقه کې دی چې هغه د شانګهای کوآپریشن اورګنایزیشن دی چې په دغه منطقه کې یو بیل قدرت رامنځته شوی دی چې هغه هم اقتصادي دی او هم امنیتي دی. هغه وڅېړو. نو په هغه کې د سنټرل ایشین ریپبلکس یا د منځنۍ آسیا جمهوریتونه چې دي، د غوډي د غازو او د تیلو کوم پایپ لاین چې ده، او د غوډي د تجارت چې د سره کوم د افغانستان او د پاکستان او د چین او د اروپا سره، ان دا شوینه د هغه امنیت او اقتصاد تشکیلوي. او شنګهای پک چې ده همدغه د فارا جوړ شوی ده.
خبرونه په دې راټول کوچې ټاکل شوی ده د راتلونکو میاشتې په لسم او یولسم هند د افغانستان د گاونډیو یو غونډه جوړ کړي. د افغانستان د گاونډیو د ملي امنیت صلاحکارانو په ګډون یو غونډه جوړ کړي. هغه لپاره چې په دې برخه کې بس تاسو لن نظر واخلم چې هند له طالبانو څه غواړي او دلچسپي په څه کې ده.
زه به یو لن نظر د شنګهای پک لوارکم. اول، افغانستان د شانګهای غړي توپ نه لري. دویم، د شانګهای غړي وادونه لکه هند او چین روسیا مختلف اقتصادي ګټې لري. یعنی دا یو واحد متشکل اقتصادي سازمان دی چې د هر ملک ګټې سیمې پاک لباندې نه دي، د هیوادونو پاک لباندې دی. هندوستان لپاره کوربه توپ هم اسانه خبره نه ده او هم چیلنجونو نه ډک ده. خو بیا هم خدای ځکه چې هندوستان په تاریخي لحاظ باندې د افغانستان دوستان دي، او افغانستان خلکو ته د تعلیم تحصیل زمینه برابر کړي، په افغانستان کې اقتصادي پانګه چونه کړي، نیمګړي پروژې پاتې دي د هندوستان چې باید راشي په افغانستان کې هغه تکمیل کړي. او افغانستان باید داسې ملک هم نشي چې د پاکستان ته دومره نږدې شي چې خپل پخوانی دوست له لاسه ورکړي. پاکستان او هندوستان کولای شي خپل شخړې په بل ځای کې سره حل کړي. افغانستان نه باید د بل هیڅ ملک د تقاطع یا د تضاد د جګړې شاهد اوسي چې هلته نیابتي جنگونه روان اوسي. افغانستان لپاره کافي ده چلويش کاله نور لپاره جګړه وکړه باسم ده.
مننه پام دې هله چې ستونزې حل شي او هواري شي. اغلی بارغزی له تاسو څخه مننه کوم، او شاغل زار مسله تاسو څخه هم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. تر بلې خبرونه مو خدای مو
دالو بد کرکٹ تک زوانان وے گتی دالو بد کرکٹ تک زوانان وے گتی دالو بد کرکٹ تک زوانان وے گتی ابا نان وے گتی ابا نان وے گتی ابا نان وے گتی داس سرپ سرپ ہر میدان بے گتی ہم داس سرپ سرپ ہر میدان بے گتی آپا نام بے گتی آپا نام بے گتی آپا نام بے گتی آپا نام بے نسوانان دیل عرب خانان دی
فصل کس مریان دی جذبی پخور زنگ دی پخشان بی گتی جذبی پخور زنگ دی پخشان بی گتی
افغانان بی گتی افغانان بی گتی افغانان بی گتی افغانان بی گتی